سلامونه، وخت په خیر. وخت په افغانستان کې د ماخوستن 9 بجې د تاسو زموږه له ازادي راډیو نه اوري. په مخکې د سات خبرونو ته، طالبانو په کندز او فاریاب کې دوه خزی او درې نارینه په محضر کې په درو وهلي. د طالبانو سترې محکمې نن په دوه جلا او اعلامیو کې ویلي چې د کندز او فاریاب ولایتونو په بیلابیلو سیمو کې دوه خزی او درې نارینه په محضر کې په درو وهلي دي. د محکمې د معلوماتو له مخې یو خزه او دوه نارینه نن د فاریاب ولایت د پل څراغ په ولسوالۍ کې د کور څخه د تیښتې او د بل چا د تیښتې ته د اسانتیا او برابرولو په تور هر یو 9 درو باندې وهل شوي او پر دې سربیره په یوه کال باندې هم محکوم شوي دي. په یو بل اعلامیه کې چې نن د طالبانو سترې محکمې پر خپل ایکس یا پخواني ټویټر کې خبره کړې، ویل شوي چې پرون د 13 یوه ښځه او یو نارینه په کندوز کې د هغه څه په تور چې د اعلامیې په اساس اخلاقي فساد یې بللی هر یو 9 درو باندې وهل شوی او په 2 باندې هم محکوم شوي دي. طالبانو په افغانستان کې د بیا ځلې واکمنۍ د پیل راهیسې پر تورن او کسانو د فزیکي سزاګانو عملي کول پیل کړي چې د بشري حقونو نړیوالو فعالانو پرې نیوکې هم کړي دي. په افغانستان کې د جاپان سفیر تاکایوشی کورومای له کوربه هیوادونو غوښتنه کړې چې افغان کډوال په زور له خپلو هیوادونو ونه باسي. د طالبانو د کډوالو بیرته ستنیدونکو چارو وزارت نن په خپل ایکس پاڼې افغاني ټویټر کې لیکلي چې کورومای دغه څرګندونې پرون د دې وزارت له سرپرست مولوي عبدالکبیر سره د لیدنې پر مهال کړې دي. کورومای له کوربه هیوادونو غوښتي چې افغان کډوالو ته اجازه ورکړي څو هغوی په خپله خوښه بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. په دې وروستیو کې پاکستان ایران زرګون افغان کډوال په زور له خپلو هیوادونو ایستلې دي. د بر جنوبی وزیرستان د استخباراتي ادارې یو چارواکي وایي چې د فبرورۍ په 4 وسلوالو په شکتو کې د پاوز پر امنیتي پوستې په برید کې 4 عسکر وژلي او وطنې ژوبل کړي دي. د استخباراتي ادارې چارواکي چې د رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله د فبرورۍ په 15 د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو مشال څنګه ته ویل چې وسلوالو د فبرورۍ په 4 د شپې 11 بجې د شکتوی تحصیل په شرګۍ سیمه کې د پاوس پر رغز امنیتي پوستې برید کړی چې وروسته د دې نښته پیل شوې ده. د وی په پیښه کې 4 پوځیان وژل شوي او وطن نور ټپیان شوي دي. استخباراتي چارواکي دا ونه ویل چې آیا په ډزو کې وسلوالو ته هم مرګ ژوبله اوښتي او کنه. د پاکستاني ځواکونو پر دې امنیتي پوستې د برید مسؤلیت تر وسه کومې ډلې پر ځان نه دی منلی. بلخوا د بر جنوبی وزیرستان د پولیسو یو لوړ پوړي چارواکي د نوم د نه ښودلو په شرط مشال راډیو ته دا هم وویل چې وسلوالو د لدا تحصیل په سپینا مینا کې 3 پولیس سرتیري له خپلو کورونو تښتولي دي. د پولیسو د تښتونې مسؤلیت تر اوسه پورې چا هم نه دی منلی. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې غړی راشد خان وایي چې د 603 ویکټو په اخیستلو سره یې د 14 کرکټ په تاریخ کې د ډیرو ویکټو اخیستلو ریکارډ جوړ کړی دی. راشد خان تیر ورځ ناوخته پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې هغه له دې لاسته راوړنې خوښ دی او دا به د افغانستان خلکو ته ډالۍ کوي. خان د خپلو ټولو مینهوالو څخه د ملاتړ لپاره هم مننه کړې ده. د دې مخکې د روان کال د سلواغې په 12 راشد خان د سویلي افریقا په 14 کرکټ لیک دوه لوبغاړي وسوځول چې د هغه ټولې وکټې 601 ته ورسېدې چې د ویسټ انډیز د ملي کرکټ ټیم د ډوین براو لخوا اخیستل شوی وکټو شمیره سره مساوي وو. تر دې مخکې ډوین براو په 14 لوب کې د ډیر وکټو اخیستلو ریکارډ درلود، خو راشد خان دا ریکارډ د 603 وکټو سره خپل کړ. په دې خبرې مجله کې مو زه فرشته سها کده بهروز دلیری په تخنیکی همکاري هرکلی کوم. په خبری ټولګه کې به د راپورونو په لړ کې را سره واوري چې په پاکستان کې شته کډوال بیا هم د پاکستان حکومت له روسي پریکړې اندېښمن دي.
کور می دی او دلته پاتې شوی یم، نو اوس د هر څه پرېږدم. دوه میاشتو کې دغه ټول ساس کول دا زموږ لپاره ډېره مشکله ده.
او د دې ترڅنګ اروزګان ولایت کې اوسیدونکي وایي چې په دغه ولایت کې په دې وروستیو کې یو ځل بیا د خوراکي توکو قیمتونه لوړ شوي دي.
په بازار کې خو ډېر نرخونه ډېر هاوچ تر رسېدلې دي، ډېر ګران دي، خلک ډېر سره ستړي دي. په دې اړه مو د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه چې نرخونه کنټرول کړي.
وړاندې د دې راپورونو تفصیل او ورته نور راپورونه د افغانستان اړوند را سره شته ملکه مو.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د پاکستان حکومت له پلازمین اسلام آباد او راولپنڈی نه د آی سی سی او پی او آر کارتلرونکو افغان کډوالو د هستلو پلان ترتیب کړی دی. د پاکستان ډان ورسپانی ویلي حکومت چارواکو ته لارښوونه کړې چې دا پلان له عامه اعلان پرته او په تدریجي ډول عملی کړي. د ډان په خبره د د پلان د عملی کولو پریکړه د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف په مشرۍ په یوه تازه غونډه کې شوې چې د دغه هیواد د لوی درستیز عاصم منیر هم پکې برخه درلوده. په اسلام آباد او راولپنڈی کې یو شمیر میشت افغان کډوال د پاکستان حکومت دی پلان اندیښمن کړی دی. نورحال اکرام الله اکرام راکوي.
په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو په وړاندې د ننګونو په دوام تازه د هیواد چارواکو پریکړه کړې چې په پلازمینه اسلام آباد او راولپنڈی کې میشت رجستر شوی افغان کډوال له دې سیمو وباسي. د پاکستان ډان ورسپانې راپور ورکړی چې پاکستانی چارواکو په دې اړه یو پلان جوړ کړی چې په تدریجي ډول به عملي شي. د ډان په خبره د دې پلان د عملي کولو پریکړه د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف په مشرۍ په یوه تازه غونډه کې شوې چې د دغه هیواد لوی درستیز عاصم منیر هم پکې برخه درلوده. په راپور کې راغلی چې د دې پلان لمخې به په لومړی پړاو کې له اسلام آباد او راولپنڈی د ای سی سی کارت لرونکو افغان کډوال وایستل شي چې بیا به په تدریجي ډول له نورو بیا اسناد افغان کډوالو سره یو ځای افغانستان ته واستول شي. د ډان ورسپانې په راپور کې راغلی چې د غراز د دې پلان په دوهم پړاو کې به له اسلام آباد او راولپنڈی نه د هغه افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل شي چې د پی او آر کارتونه لري. د پاکستان حکومت له دې وړاندې اعلان کړی و چې د پی او آر کارت لرونکو افغانان کولای شي چې د روان کال د جون تر میاشتې په پاکستان کې پاتې شي. د پاکستان حکومت د خپل تازه پریکړې په اړه په رسمي ډول څه دی ویلي، خو د ډان راپور پټکو حکومت چارواکو ته لارښوونه کړې چې دا پلان له عامه اعلان پرته عملي کړي. په پینډی کې میشت یو افغان کډوال موجب چې د آی سی سی کارت لري وای نږدې ول سیزه کیږي چې په دې خار کې اوسېږي او اوس چې لدی سیمې ستل کیږي سخت اندېښمن دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
په دغه جی کې موږ خپل کاروبار شروع کړی. زه یو ورکو دکان لرم، د سرکار کوم کور می دی او د تپاتې شوم نو اوس دې د هر څه پریږدم. دوه میاشتې دغه ټول ساس کول دا زموږ لپاره ډېره مشکله ده او نه کېږي چې زه هر څه موږ خرڅ کړو او لاړ شو د دې پرېږدو بل ښار ته لاړ شو پېښور ته.
په اسلام آباد کې میشت یو بل افغان کډوال محمد ولی چې د پی او آر کارت لري وای د پاکستان حکومت له دې پریکړې وروسته پولیسو سر لوو صد افغان کډوالو زورول پیل کړی دي.
پولیسو اوس نه تنگول راغست دي افغان کډوال تنگي پیسې ته خلی په یو باندې او بل باندې باندې حکومت داسې کم موده ورکړې د کډوال ته دا ډېر زیات لګ موده ده. نو دې باندې حکومت کدي چې به دا موده وغځي ځکه دومره ټیم کې کاروبار غونډول لري او ناممکنه خبره ده.
پی او آر د کډوالۍ هغه کار دی چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو علي کمشنری یو ان ایچ سی آر لخوا په 2018 او 2020 کلونو کې نږدې 2.15 میلیون افغان کډوالو ته ورکړل شوی. ای سی سی بیا د افغان کډوالو د پیژندنې هغه کارتونه دي چې د افغانستان او پاکستان د وخت د حکومتونو د هوکړې پر بنسټ په 2018 کال کې نږدې 8,00,000 افغان کډوالو ترلاسه کړي. ډان ورسپانې بیا اټکل کړی چې په پاکستان کې اوسمهال شاوخوا 1.3 میلیون د پی او آر او شاوخوا 200,000 د ای سی سی کارت لرونکو افغان کډوال میشت دي، خو ویلي دا نه ده معلومه چې په اسلام آباد او راولپنڈی کې څومره میشت دي. په ورته وخت کې په خیبر پختونخوا کې د افغان کډوالو د متحده عالی شورا مشر بریالی میاخیل وایي چې همدانن هم د کډوالو د نړیوال سازمان یا یو ان ایچ سی آر له چارواکو سره ناسته کړې او د افغان کډوالو ستونزې ورسره شریکې کړې دي.
مونږه اولنی غوښتنې دغه موجوده صورتحال چې کوم په اسلام آباد کې روان دي د دې 15 کالو ژوندۍ دا ته په 15 ورځو کې راغونډول دا هیڅ امکان نه لري او په دې کې به ضرور د بشري حقوقو پایمال کیږي. نو دغه مخنیوي لپاره تاسو هڅه لګي دغه کوي تند کوي هغه په دې باره کې ډاډ راکړه تا چې ان شاء الله چې موږ ضرور دا خبرې موږ چې دکړم دي
دا به داسې حال کې د چي پورسته یو څو میاشتو کې په اسلام آباد او راولپنڈی کې د افغان کډوالو د زورولو نیولو بندي کولو او افغانستان ته د استولو بهیر پراخ او تیز شوه. په دې کې هغه افغان کډوال هم شامل دي چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د هیواد تتللې او زیاتره د دریمو هیوادونو ته د کډوالۍ کیسونه لري. دان ورسپانی ویلی چې د پاکستان حکومت پریکړه کړې د افغانان هم چې ویزې نه لري د روان کال د مارچ له 1 وروسته باید لدی دواړو خارونو وېستل شي. وړاندې سرچینو له قوله دا هم ویلي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له بیلابیلو سفارتونو سره کار کوي چې د دغه کډوالو د لیک بهیر چټک کړي. پاکستان په 2023 کال کې له دې هیواده د بیا اسناد افغان کډوالو د ویستلو پریکړه وکړه. د ملګرو ملتونو د کډوالو د نړیوال سازمان یا آی او ایم د معلوماتو له مخې د 2023 کال د سپتمبر له 15 تر دې دمه 15,991 افغان کډوال له پاکستانه په خپل خوخه او په جبري ډول افغانستان ته ستانه شوي دي.
قدر من اوریدونکو بیا هم خره غلس پلونی ته ورزو د افغانستان اړوند یو بل راپور ده. د اسماعیلیه شویه مسلمانانو مذهبي مشر کریم الحسینی آغا خان د فبروري په 4 د اتات یا کلونو په عمر په پرتګال کې ومر. دا خبر د آغا خان بنسټ له لوري په یو بیان کې خبر شوی دی. آغا خان د پراختیایي شبکې په جوړولو کې له 2002 کال راهیسې په افغانستان کې په بیلابیلو لکه د روغتیا، تعلیم، کلتور او اساسي زیربناو په برخه کې فعالیت کوي. یو شمېر افغانانو د هغه مړینه ستره ځای بللې او په افغانستان کې د آغا خان د بشرپالو خدمتونو یادونه کړې ده. په دې اړه زموږ همکار فیروزی عزیزی راپور چمتو کړی، تاسو دا راپور واورئ. بیرته راځو.
د اسماعیلیه شیعه مسلمانانو مذهبي مشر او د اسماعیلیه نه څلوېښتم امام کریم حسیني چې ډیری افغانان یې د آغا خان په نوم پیژني د 80 کلونو په عمر مړ سوی دی. د هغه بیان له مخې چې د آغا خان بنسټ له لوري خپور سوی، کریم آغا خان د سه‌شنبې په ورځ د پرتګال په لیسبون ښار کې له نړۍ سترګې پټې کړې دي. وړاندې راغلي چې د هغه ټاکل سوی ځایناستی به نږدې ورځو کې اعلان کړل سي. آغا خان د افغانستان په ګډون په لسګونو هیوادونو کې د میلیونونو اسماعیلیه او روحاني مشر او د څو لسیزو لپاره یې د دې مذهبي ټولنې مشري وکړه. که څه هم په افغانستان کې د اسماعیلیه مذهب د لارویانو کره شمېر معلوم نه دی، خو د بدخشان ولایت په ځانګړې توګه د شغنان، شکاشم او پامیر ولسوالۍ په افغانستان کې د اسماعیلیه او اصلي مرکزونو ګڼل کیږي. یو شمېر افغان عالمانو کریم آغا خان د هغه د بشري خدمتونو لپاره په نیک نوم یاد کړی دی. یو شیعه مذهبي دینی عالم عنایت الله حافظ پدی آزادی رادیو تو موبایل
او یکی از بهترین های عصر خود بود و توانست جمع کثیری از پیروان خود را.
هغه د خپل وخت بهترین وو او وی کړی شو چې خپل ډیر پیروان په خطو غرهبری او لارخونه ورته وکړي. ډیر عالی خدمتونه خپل لارویانو ته وکړل. هغه نه یوازې خپل لارویانو ته خدمت وکړ، بلکې په ټول نړۍ کې په ځانګړي ډول افغانستان کې د خلکو د هوساینې لپاره ډېر پراختیایي پروګرامونه تر لاس لاندې درلودل.
آغا خان د مذهبي رول سربېره په خیریه او پراختیایي چارو کې هم یو مهم شخصیت ګڼل کیږي. هغه د آغا خان بنسټ جوړ کړ چې د افغانستان، تاجکستان او بنگلاديش په ګډون په بیلابیلو هیوادونو کې د روغتیا، تعلیم، کلتور او اقتصادي پراختیا په برخو کې کار کوي او په میلیونونو ډالر یې په تاسیساتو، روغتونونو، ښوونځیو او کورونو او استوګنځایونو لګولي دي. یو شمېر افغانان په ځانګړې توګه د هغه پیروان د آغا خان مړینه یو لوی ځای ګڼي. د افغانستان له اسماعیلیه او محمد رضا په دې اړه ازادي رادیو ته وویل.
ایشان خدمات ارزشمندی در عرصه فرهنگ، مدنیت، آموزش،
هغه د کلتور، تمدن، تعلیم او درملنې په برخو کې د مذهبي، ژبنی یا نژادي تبعیض پرته د خلکو لپاره ارزښتناک خدمتونه وړاندې کړل. او د کریم آغا خان مړینه یو لوی ځای ده.
د یادونې ده چې د آغا خان بنسټ له 2002 کال راهیسې په افغانستان کې په بیلابیلو لکه د روغتیا، تعلیم، کلتور او اساسي زیربناو په برخه کې فعالیت کوي. آغا خان په 1903 آغا خان په 1908 کال کې په سویس کې زیږیدلی و او د څلورم آغا خان په توګه په 1905 کال کې د خپل نیکه ځایناستی و او په 40 کې د اسماعیلیه و مذهبي مشر سو. آغا خان په هاروارد پوهنتون کې د اسلام تاریخ په برخه کې زده کړې کړې وې.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادي رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 21 24 01. د ایران د تهران والی وایي د روان مریض کال پیل تر دې د مپدی هیواد کې درې لکه بهرنیت په پیژندل شوی او له دې هیواد ایستل شوی دی. محمد صادق معتمدیان پرون د خبره د ایران ایرانا خبری آژانس ته کړی ده. ایرانی چارواکو رسنیو د بهرنی او غیر قانوني ادباو استلا په دې هیواد کې بیا ستاند افغان کډوالو ته کاروي. د پتاسیال کې د چې یو شمیر کورنۍ چې په ورستیو کې غړي د ایرانی پولیسو لورې نیول شوی اندېښمندي او یو شمیر نور چې له ایران ویستل شوی وای په افغانستان کې له سختې بیکاری او اقتصادي ستونزو سره مخ دي. په ډیره د اکرام الله اکرام راپور ته وکشي.
له ایران د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو پاړه د څرګندونو په دوام تازه د تهران والی اعلان کړی چې د روان کال لپاره تر اوسه په دې خار کې یو لک بیا اسناد بهرني ادبا له نیولو وروسته له دې هیواد ویستل شوی. محمد صادق معتمدیان پرون سه شنبه د فبروري 4مه د ایران له ایرنا خبری آژانس سره په خبرو کې ویلي چې د غراس پم دې موده کې 2 لک نور بهرني بیا اسناد ادبا په خپل خوخه له دې هیواد وتلی. معتمدیان غواښ کړي چې د بهرنیو بیا اسناد ادباو نیول کافي نه دی بلکې د دوی او هغه کسانو لپاره چې د دوی سره د کار په پیدا کولو کې همکاري کوي جریمه ټاکل شوی او تر دې دمه 300 سنفي واحدونه هوټلونه او نور مرکزونه تړل شوی او دا لړۍ لا روانه ده. ایرانی چارواکي د بهرنیو او غیر قانوني ادباو استلا په د هیواد کې بیا اسناد افغان کډوالو ته کاروي. دا په داسې حال کې چې یو شمیر افغاني کورنۍ وایي غړي د ایرانی پولیسو لوري نیول شوی او په جبري ډول د هیواد ایستل شوی. د ایران په تهران کې میشت افغان کډوال حافظ الله وایي د کاکا زوی چې په د هیواد کې ودانیس کار کاوه تازه د پولیسو لوري نیول شوی.
زما د کاکا زوی چې په تهران کې بلوکونه جوړول او کار کاوه ناروغي درلوده او هغه ډاکټر ته وړو ته بیرته راتک پر مهال پولیسو نیولې او افغانستان ته اړولې دي. اوس یې ټلیفون هم بند دی.
وزیر ګل چې د لوګر ولایت اوسیدونکو دی او څونه وړاندې له ایران ایستل شوی ازادي راډیو ته وویل چې ایران ته د کار په لټه تللی وو.
بیکارای نه له اړو ایران ته د ایران په زور ایستل ځل تراغلی افغانستان ته تل کار نشته. به امارات نه وړو چې کوم کار روز روزګار مونږ ته پیدا کړي.
دا په داسې حال کې د چور ژوندان دي د ایران د کورنۍ او چارو وزیر سکندر مومینی اعلان کړو چې د روان المریس کال لپاره شاوخوا 1.1 میلیون افغان کډوال ایران وتلی. نو موږ ویلی و چې لک تر لګ شپږ میلیونه بهرني ادب په ایران کې ژوند کوي چې ډیری افغانان دی او لدی ډلې 2 میلیونه په دې هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. ایرانی چارواکي په داسې حال کې په دې هیواد کې د بیا اسناد افغان کډوالو د نیولو او شړلو د لړۍ د تیزیدو خبره کوي چې ډیری افغانان په افغانستان کې د بیکاری او اقتصادي ستونزو له امله شکایت او د کار په لټه له خپل هیواد د وتلو هڅه کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
تاسو زموږه د ازادي راډیو نه اوري ورزو د افغانستان اړوند نورو راپورونو ته. د طالبان حکومت کمال خان بند بیا پرانیستو غټې خستنې ته وسپاره. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت د چهارشنبه پورس په خپل اکسپانه یا خوني ټویټر کې دغه وزارت د سرپرست مولا عبد اللطیف منصور په حواله ویلي د کمال خان بند پروژه به د افغانستان د وچکالۍ کچه راټیټ کړي. د نوموړي په حواله دا هم راغلي چې د دوی حکومت له کورنۍ او عوایدو خپل پرختي پروژې پر مخ بیي. د نیمروز ولایت یو شمیر اوسیدونکو په ځانګړي ډول بزګران خوښ دي چې په دې سره به د دوی ستونزې هوار شي. خو د اوبو د مدیریت ځینی کارپوهان به وایي د دې بند ځینی اساسي کارونه بشپړ نه دي او ناقص پرانستل شوی دی. د یادونه ده چې دا بند یو ځل تر جوړېدو وروسته په 2021 کال کې د تیر جمهوریت نظام لخوا پرانستل شو، خو بیا یې اوبه کمې وچ او غیر فعال شوې. نور حال په دې اړه فیروزه عزیزی راکوي.
د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت هیله څرګندوي چې د کمال خان بند پروژه د افغانستان د وچکالۍ کچه راټیټ کړي. د وزارت د چهارشنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه په خاني ټویټر د پرانیستې پر مهال د وزارت د سرپرست مولا عبد اللطیف منصور په حواله دا خبره کړې او زیاته کړې ده چې د دوی حکومت له کورنۍ او عوایدو څخه خپلې پرختي پروژې پلي کوي. خو د یادونې ده چې دا بند د هلمند د سیند په اوږدو کې جوړ شوی. یو ځل تر جوړېدو وروسته د 2021 کال په مارچ میاشت کې د تیر جمهوري نظام د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا هم پرانستل سوای وو، خو بیا اوبه کمی وچی او غیر فعاله سوای وو. د تیر جمهوریت نظام د اوبو د تنظیم د ادارې د معلوماتو لمخې چې د دغه بند لومړی ځل پرانیسته پر مهال یې ازادي راډیو سره شریک کړی و، کمال خان بند د هغه مهال د حکومت لخوا د شاوخوا 200 میلیون ډالرو په ارزښت د افغانستان دولت د پراختیايي بودیجې په لګښت جوړ سوی و. د طالبان د حکومت د اوبو او انرژي وزارت د چهارشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه په دې اړه په یوه خبر پاڼه کې ویلي دي چې کمال خان بند چې د هیواد د اوبو مدیریت، کرنیز پرمختګ او انرژي تولید لپاره حیاتي اهمیت لري، د افغانستان د اقتصادي ثبات او پرمختګ لپاره یو مهم ګام بلل کیږي. د نیمروز ولایت ځینو اوسیدونکو ازادي راډیو سره خبرو کې وویل هیله مند دي چې د دې بند په ګټې اخیستنې سره دوی ته اسانتیاوې برابرې سي. د دغه ولایت د چهار برجک ولسوالۍ دوه اوسیدونکو عبدالحکیم او عبدالعظیم ازادي راډیو ته وویل
د چهار برجک ولسوالۍ تقریبا 95 سلنه خلک کرنیزې ځمکې لري، خو په دې وروستیو کلونو کې د وچکالیو له کبله نورو سیمو ته کډه شوي. که چېرته دا بند په معیاري ډول جوړ او سم مدیریت کړل شي او اوبه یې زموږ ځمکو ته ورسیږي، دا به یوازې چهار برجک نه بلکې ګټه به یې ټول افغانستان ته ورسیږي.
خیلی به مردم زراعت فایده زیاد داره، مخصوصا زمینداره که زمینایی که او به اونجا نمیرسه
زموږ کرنې ته به ډېره ګټه وکړي. زموږ غوښتنه له حکومت نه دا ده دغه بند ته چې د هلمند اوبه راخوشي کوي هغه ډېر وخت وچ وي، نو لارو کې ډېرې ویالې شته، اوبه هغه لور ته ځي او سمې نه مدیریت کیږي. نو دوی دې دا اوبه سمې مدیریت کړي او حداقل شپږ اووه میاشتې دي نیمروز ته اوبه را پرېږدي چې د خلکو ستونزې حل شي.
د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژۍ وزارت د معلوماتو له مخې کمال خان بند چې د 250 میلیونه متر مکعبه اوبو ذخیره کولو وړتیا لري او د 144,000 هکتار ځمکې د خړوبولو سربیره د 6 میګاواټ برېښنا د تولید ظرفیت هم لري، هیره دي نه وي چې د هلمند سیند د اوبو د ویش پر سر د ایران او افغانستان ترمنځ د حقبې موضوع د دغه دواړو هیوادونو ترمنځ یوه جنجالي موضوع ده چې بیا راپورته شوې ده. دوه اونۍ مخکې د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند کابل ته د ایران د بهرنیو چارو وزیر د سفر په ترڅ کې ورسره د لیدنې پر مهال ویلي و چې سګنۍ وچکالیو د هلمند سیند ځپلی، خو په خبره یې دوی د ایران حقابې ورکولو ته ژمن دي. د طالبانو حکومت چارواکو مخکې هم په وار ور ویلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د 1950 کال معاهدې له مخې د هلمند له سینده د ایران د اوبو حق تامینوي، خو د اوبو د مدیریت ځینې افغان کارپوهان په دې باور دي چې د دې بند د ځینو سترو کانالونو د جوړېدو چارې لا هم بشپړې شوي نه دي او په خبره یې په ناقصه توګه ګټې اخیستنې ته سپارل کیږي. د اوبو د مدیریت چارو په نجیب الله سدید په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا افتتاح ناقصه دی متاسفانه، ځکه چې اوس هم ترانسمیشن لاین هلته وجود نه لري. برق چې کمال خان تولیدوي شي کله چې اوبه وي هغه له هغه برق نه استفاده کیدای نه شي، ځکه چې هلته د برق انتقال لپاره هغه لاینونه چې په کار دي وجود نه لري. له بلې خوا کانالونه هم بشپړ شوي نه دي، لوی بندونه له یو خوا تاسو ته د سیلابونو ته په مخې محافظت ایجادوي، له بلې خوا تاسو ته هغه د وچکالي په مقابل کې مقاومت ډېروي.
د کمال خان بند د نیمروز ولایت په چهار برجک ولسوالۍ کې د هلمند پر سیند د ابګردان یعنی د اوبو د جریان د غځولو په موخه جوړ سوی دی چې 14 متره لوړوالی لري. د یادونې ده چې د هلمند سیند اوبه آمو سیند ته بهیږي چې د افغانستان او ایران ترمنځ ګډ سیند دی.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ټول بیا ازادي راډیو نه زده کړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې میډال او څنګه لای نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ځان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
بیا هم خره غلاست تاسو زموږه د ازادي راډیو نه اوري، تاسو کولای شئ زموږه دا راپورونه او ورته نور مطالب خبرونه خبری راپورونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadi.com کې ولولي. هلته سرور کار کوي، زموږه ویډیوي برخه هم تعقیبولای شئ، زموږه د سوشل میډیا پاڼې هم ځان سره تعقیب کړئ. د افغانستان د اورزګان ولایت نه راپور لرو. د اورزګان ولایت اوسیدونکو وایي په دغه ولایت په دې وروستیو کې یو ځل بیا د خوراکي توکو قیمتونه لوړ شوې دي او وایي چې اکثرا خلک د یادو توکو د پیرلو توان نه لري. د دغه ولایت خلک بیا وایي له یوې خوا بیکاري او له بلې خوا د توکو د قیمتونو لوړوالی ژوند ته سخت کړی دی. بل خوا بیا د ترینکوټ ښار هټیوال وایي لامل د ډالرو لوړوالی دی. دوی وایي د هغه توکو قیمتونه لوړ شوې دي کوم چې د بهرنیو هیوادونو څخه راځي. په دې اړه نور حال د سیمه ناز موږ هم کار راکوي.
دا د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ ښار کې د منار څلور لارې دوکانونه دي چې اوس مهال پکښې کې خلک په پیر او پلور د غلطه راغلي. خلک وایي چې اوس مهال د پخوا په څیر د توکو بیې لوړې دي او دوی نسي کولای چې د پخوا په شان توکي وپلوري. عبدالرازق د هغه کسانو څخه دی چې د اورزګان ولایت د چارچنو ولسوالۍ څخه ترینکوټ ښار ته راغلي، خو هغه ناخوښه دي ځکه وایي چې د توکو قیمتونه لوړ دي.
په بازار کې خو ډېر نرخونه ډېر هاوچ تر رسیدلي دي، ډېر ګراني ده، خلک ډېر سره ستړي دي. په دې اړه مو د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه چې نرخونه کنټرول کړي. نو چې دونه لوړې اول ځکه څه اقتصاد مې صحیح دی، نو د نورو خلکو خو اقتصاد ډېر ضعیف دی، نو هغه قرآن به څنګه دا شان رانیسي. نو په دې خاطر مو اسلامي امارت څخه غوښتنه ده چې څه کنټرول پکښې وکړي.
محمد رسول بیا د اورزګان ولایت د چنارتو ولسوالۍ اوسیدونکی دی. هغه وایي لیوی خوا د توکو قیمتونه لوړ دي او لبلې خوا بیروزګاری ده چې د دې د ژوند چارې سختې کړې دي.
نمر داس بیروزګاری شکر دنیا یو خواري هم نسته، یو ژوندګي نسته. وب وچې د کشمه نه دی کړ، یو د نه توخم نه لرو، غنم نه لرو، چې وې کوم ځکه دغه شاړې پرتی دي. پر دنیا یو ژوندګي نسته، نش پنی نه بزګری نه مزدوري، یو ژوندګي مشته پاره نسته. حکومت زموږ د خایشت مشته ژوندګي را برابر کړي، مشته خایشت دغه کوو چې مشته کارو کتار برابر کړي. په یو څمو پوي کې مر دغه بیروزګار نه است، یو خواري نسته. نشي ولا کلر دی خلک په مشک ستا ژ په فکر په زیرا باندې ډوډۍ ټولو د کلی سره زه د کلی په مشرتوب زه دا خبره کوم. مش دوغه نه څوک ولا کله روچ مشته یا پیوا خاري را پیدا کی یا ژوندګي را پیدا کی. دا چې مسکینان په مش کې ستاچ د ماشان په ډوډۍ باندې قدرت ولا کله دي.
بلخوا د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار هټیوال هم منی چې د پخوا په پرتلا د خوراکي او غیر خوراکي توکو قیمتونه لوړ دي. هغه وایي د هغه توکو قیمتونه لوړ سوي دي چې د بهرنی وادونو څخه افغانستان ته راوړل کیږي، چې لامل یې د ډالر لوړوالی دی. دوی په دې نظر دی که افغانستان خپل تولیدات ولري بیا به هیڅکله د توکو قیمتونه لوړ نه سي او خلکو ته به د ډالر لوړوالی هیڅ زیان ونه رسوي. د ترینکوټ ښار دوه تنو هټیوالو د ازادي راډیو سره په خبرو کې داسې وویل:
شاخونه د ډالر په قیمت کې چې دی ته خمر شي چې دی اوس په دې خاطر په ډالر په خاطر کې لوړېږي چې زموږ راکړه ورکړه کړه په افغانۍ ته ډالر د افغانۍ په مقابل کې ځان د لاسه ورکوي. نو بار چې موږ د کوم شي چې راوړو د کندهار څخه یا د بل ځای سره راوړو، نو هغه شی په افغاني دی افغاني چلته د ډالر مقابل ته واړې بار لوړېږي. کنه په ډالر پیسې چې کې نه دی لوړ، هغه شی په هغه ترتیب دی کوم شي نه دی لوړ. خو بیا هم زموږ اکثره توکي چې د خارجي دي داخلي توکي دونه نه لرو، نو په دې خاطر موږ چې د ډالر ته مقابل کې لوړېږي په خاطر چې خارجي توکي هغه چارڅو غړي هغه پر موږ باندې تپی کاغه ک لاس په ساده ماجر باندې خوځي کشن په ساده ک جیش په ساده سر په ساده ماجر چا باندې خوځي. خو موږ دغه نه لول موږ شي نه لرو په دې خاطر باندې که شي ولرو بیا چې د ارسه ماجر وګرځي هغه موږ ته تاوان کوي. نو موږ باندې هغه ځکه اوس ک موږ شي ونه لرو، نو په دې خاطر ک د لاس په ساده ماجر باندې خوځي نو موږ د خپل شی را واردو شي را د کوې تر ځای پر رسو. نو موږ خپل په ساده او ماجر خپل کرایو مصرفات حساب وکړو، نو بیا موږ هغه پروګرزو چې اوس موږ خپل ځان ولرو بیا نه دونه مصارف نه پرځل کړه اوس کوم شي چې لوړ بازار یا لوړ سیاقش ده
پر افغانۍ سودا راکي. هغه غټ جران چې د افغانۍ بیا هغه بیا په ډالر سودا کوي دا غټ د نور کندارانت موږ کوم شي رانی سو غوړي دي براده په میټ چای دا شین چې موږ په افغانۍ په کندار کې رانی سو هغه موږ ته ډیر ګران حساب دی. دا اوس چې موږ پښتنه وکړو چې دا ولته دونه ګران تفاوت ورکوې په دوه درو ورځو کې دونه شي ګران سو. نو دی راتوای چې موږ دا کم شان چې دی دا غټ سودا یو غوړي او براو په میټو وری چې دا شان موږ په دغه رانی سپ ډالر رانی سو نو چیرې ډالر پورته پر افغانۍ باندې نو هغه موږ سره پورته کوو دا شان. کچیر دې ته زری ذخیره پاتې په منډیان یې ډکی اوم دې د شی پورته کې مثال بس د ډالر په نخ دی ورسره روان یې کوم مثال ډالر واغونې پورتسون د دې شی بس ورسره پورته دې ته پرمش ګران دی نه په عام لاس باندې دې ته بیا شی ګرانېږي
په دوه همنیمای کې د ځوان